السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د جولای 15 نیټه دا ولی حامیر ساده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیلو پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ پروګرام نوې نړۍ لرو. خو اول خبرونه له نجیب امیر.
د پاکستان فوج له طالبانو غوښتي چې د افغانستان خوره دی د دوی خلاف کارېدو ته نه پرېږدي. د سند چارواکو هندو لګښیو ته د سر او مال د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ملګرو ملتونو له روسیې غوښتي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو د لیږد تړون دې وغځوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټن ځایونو پر موجودګۍ او د هغې ډلې لپاره د عملیاتو پر ازادۍ د سختې اندېښنې څرګندونه کړې ده. د فوج د اماړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د فوج مشر جنرال سید عاصم منیر د جولای په 14 د کوټې چاوڼۍ ته سفر وکړ چې پر مهال یې ورته امنیتي چارواکو د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ژوب د روستي ترهګر برید په اړه معلومات ورکړل. دا په داسې حال کې ده چې د جولای 12 شپې مهال په جوب کې پر چاوڼۍ د وسلوالو په بریده وروسته په نښته کې 9000 تیری وژل شوي ول. د پاکستان فوج هغه مال ویلي چې په نښته کې 15 مشکوک وسلوال وژل دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې وه. د طالبانو حکومت د پاکستان د فوج د تازه بیان په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د سند اطلاعاتو وزیر وایي د هندوانو په ګډون د ټولو لګکیو د سر او مال ساتنه هغوی خپل فرض ګڼي. شرجیل انعام میمن پرون د څرګندونې مشال لډیو ته په وستولي پیغام کې کړي. تر دې وړاندې د سند په ځینو برخو کې میشتو هندوانو مشال لډیو ته ویلي چې د سیما جکرانی په نوم د یوې میرمنې له سنده هند ته تلو دلته په پاکستان کې ځینې مذهبي ډلې غوسه کړي چې اوس دوی ته ګواښنې کوي. یا د مسلمانه میرمن په دې وروستیو کې هند ته تللې او هلته یې د خپل مذهب له بدلولو وروسته د یوه هندو ځوان سره واده کړی. د هندوانو د ټولنې یو مشر وجے کمار وای،
جس طرح کے یہ بیانات آ رہے ہیں اس سے بہت سندھ کے ہندو
لکه څنګه چې دا بیانونه مخترا روان دي، د دې سره هندوانو کې ډیره ویر خبره سوي. اوس موږ له کورونو بهر زیات نه وزو او د کار لپاره هم هندوان ډیر کم ښارونو ته ځي. دا ډول مندرونو ته هم خلک کم راځي. دلته هندوان ډیر په ویره کې دي، ولې چې دا ډول ویډیوګان څخه څوک هم غلط کار اخستی سي
او کوئی غلط اقدام اٹھایا جا سکتا ہے.
او بل پلو د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي په سند کې به د هغو ټولو خلکو پر ضد اقدامات کیږي چې لګکیو ته دړکی کوي. هغه ویلي چې په یاده صوبه کې ټول اقلیتونه محفوظ دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د ګډې تحقیقاتي ډلې په وړاندې حاضر شو. د مئی د 9 نیټې اړوند د پوښتنو ځوابونه وویل. د مئی د 9 نیټې د تشدد مظاهرو پر مهال په لاهور، اسلام آباد، پېښور او ګڼو نورو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو ولسي، ملکي او پوځي ودانیو ته تاوانونه رسولي. پرون عمران خان په شپږو مقدمو کې د ګډ تحقیقاتي ټیم په وړاندې احضار شو. نوموړی په دغو مقدمو کې په عبوري ضمانت ګرځي. پرون د تحریک انصاف ګوند دوه نور مهم مشران شاه محمود قریشي اسد عمر هم د ګډې پلټنیزې ډلې پر وړاندې د پښتنو ګرویګونو لپاره حاضر شول. د مې د 9 نیټې له پیښو وروسته تحریک انصاف ګوند ګڼو مهمو مشرانو له عمران خان نه خپلې سیاسي لارې جدا کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د تورې بحیرې د بندرونو له لارې د اوکراینیو غلو او غنمو د لیږد د اجازې لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته انتظار باسي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 13 نیټه په خوانی موافقي وخت پای ته رسیدونکې ده. اصلا دا موده د مې په 13 ختمېدونکې وه، خو د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا تړون تر 2 میاشتو پورې غځول شو. اوکراین له دغې موافقې سره سم په تور سمندرګي کې له خپلو یو شمېر بندرونو له لارې د 3.5 میلیونه ټنه غلې د برآمدولو اجازه لري. سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو مشر انتونی ګوترش د جولای په 11 پوتین ته په استولي لیک کې هغه ته وړاندیز کړی چې د تورې بحیرې تړون دې وغځوي. په بدل کې به د روسیې د کرهڼې روزل خوز بانک د نړیوال سویفټ سیستم سره وتړل شي. تاس خبري اژانس له مخې پوتین ویلي هغه لیک نه دی لیدلی، خو روسیه د ملګرو ملتونو سره په تماس کې وه. د خبر نو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پوزوای په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان په پټنځاینو اندېښنه لري. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای هلته په مختلفو سیمو کې د قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر لانجې پیدا شوې دي. د سند هندوان وای د یوې مسلمانې ښځې هند ته تللو د هغوی لپاره مشکلات جوړ کړي.
جس طرح کے یہ بیانات آ رہے ہیں اس سے بہت سندھ کے ہندو کوئی غلط اقدام اٹھایا جا سکتا ہے.
اقتصادی شنون کی وائی دا پیسو نڑی والے ادارے لخوا پاکستان تا قرضہ ورکول دا دغا ملک مسئلے پا دائمی ڈول نہ حل کوی. دا کونړ د چپې درې خلک وای لارې خرابې او ستونزې یې ډېرې دي.
سرک ډېر ګډوډ دی او خراب دی. ډېرې ستونزې راته پیدا کیږي. خبره ده چې ګاډي راته وارز کوي. خبره مشکلاتونه مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسیږي. ډېرې ستونزې سره موږ مخامخ
دا او نور په دې خبري غړې کې همدارنګ پروستو 15 منټو کې نوې نړۍ ځانګړې خبرونه هم اوریدې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوز وای افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو په اړه سخت اندېښنې لري. د پوز اما اړیکو ادارې د جولای په 14 په بیان کې ویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرېنږدي. بیان کې ویل شوی چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو ککړتیا بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پوز مشر پرون کوټې ته تللی او چېرته چې ورته د ژوب د وروستۍ وسله والې حملې په اړه بریفینګ ورکړل شو. د جولای په 12 شپې مهال په ژوب کې پر چاوڼۍ د وسله والو په برید وروسته په نښته کې 9 سرتېري وژل شوي وو. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې وسله والې ډلې د حملې ذمهواري منلې وه. د طالبانو حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. نور تفصیل طاهر خان راکوي.
نیو خو په هغه کې د فوج د مشر لکول ویل شوی دی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري. او دویمه مهمه خبره چې په دغه بیانیه کې د فوج د مشر لخوا شوی ده د ټي ټي پی په افغانستان کې د فعالیت د ازادۍ خبره شوی ده او په دې باندې وچه د پاکستان ټول امنیتي ځواکونه غي اندېښمن دي. بلې پکې دا خبره په اول ځل د پاکستان د فوج د مشر لخوا راغلې ده چې په پاکستان کې د افغانانو د افغان وګړو د پترهګرۍ کې په لاس درلو باندې هم اندېښمن دي. خو دلته دا نه دی ویل شوی، نه چاته اشاره شوې ده چې دغه افغان وګړو نه څه معنا ده. خو بهرحال دا خبره هم شوې ده او ډېره زیاته واضح خو نه ده، خو دغه پکې ویل شوی دی. او بل بیا په طالبان حکومت څخه یو هیله مندي خواره څرګند شوې ده چې دوی دې خپل وعده پوره کړي او چاته دې اجازه ورنه کړي. او دوه خبره تاسو مکړه، دوه هوکړه ته د پاکستان د فوج په بیانیه کې یادونه هم شوې ده. طالبانو هغه وعده غجمنې چې د دوه په هوکړه کې کړې وي هغه هم دغه و چې دوی به بل چاته اجازه نه ورکړي چې دوی چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. خو نو بهرحال دې کوټه کې دا بیان ورکړی او جوب کې چې کوم پاکستانی فوجان جوبل شوي وو د هغې د هغې لیدلو لپاره کوټه ته دی ورغلی وو 13 ورځ. دا خبرې بیا د پاکستان د فوج په بیانیه کې راغلی وي.
ترخان صاحب د کی یو خبره بلم کړي دا واغه وی چې پوز ویلی چې د ژوب چاونې په سیر حمله د زغملو نه دی پر وړاندې به موثر خبرګون وخودل شي. آیا د طالبانو حکومت ته کوم دړه کړه د پاکستان د پوز لخوا؟
یو لحاظ سره خو ویلی شي چې هو دادا او دادا، ځکه چې ماضی کې هم پاکستان به د طالبان حکومت کې په خوست کې بمبار شوی وو. او پاکستان خو رسمي په دې شیانو باندې ډېر څه نه وایي، لیکن هغه وخت کې طالب چارواکو ویلي چې په هغه کې وزیرستاني کډوال د هغې په یو کیمپ د هغې په کورونو باندې بمبار شوی وو. په هغې کې شاوخوا 40 کسان هغه کې وژل شوي وو چې اکثر په کوم دغه وزیرستاني کډوال وو. او د دې نه وړاندې په تېرو حکومتونو کې به اکثر په کونړ باندې به هلته خلکو هم دا خبره کوله او افغان چارواکو هم کوله چې د پاکستان لخوا کونړ کې هلته راکټې توغندي ورځي.
صحیح. او که لنډه راته ووایي، وخت کمی سره مخ یو، چې په افغانستان کې ټي ټي پي څومره فعال دی، څومره وسله وال به لري او مشري څوک کوي؟
ګوره، یو خو به لاړ شو چې د طالبانو حکومت دا نه مانی چې هغه په افغانستان کې دي 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 خپل دا نه مانی چې هغه افغانستان کې دي او 13 ورځ څخه دا په خوشن ما سوال شاهین اسی زبیلا مجید خو جواب را نه کړ بلال کریم جواب را نه کړ خوشال شاهین په خپل جواب ته مغه زړه خبره وکړه چې دوی چلے اجازه نور کې چې افغانستان خاور استعمال کی خو ته په دې خلک نه کانی کې نه پاکستان او نړۍ او نه گاونډیان د ٹی ٹی پی خلک څومره دي نو مشخص خو نشم ویل خو چې کوم رپورټونه په دې ماضی کې راغلي دي که د ملګرو ملتونو وي که د امریکا وي نو په زرګونو حسابېږي څوک پکې شل زرم یاد کی څوک پکې بلکې یو خبره ته کوم چې کله خوانی د پاکستان وزیر اعظم به خبره کوله نو هغه په څلوېښت زره ټول یادول چې ٹی ٹی پی او د هغې کورنۍ څلوېښت زره وي او هغه موږ غوښتل چې پاکستان ته واپس راشي لیکن بیا هغه منصوبه هغه پلان ناکامه شو.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. په شمالي وزیرستان کې د یو شمیر قبیلو ترمنځ سزمه کې پسر لانجې پیدا شوې دي. ځایي اوسیدونکي وایي په مختلفو تحصیلونو کې قبیلې د یو بل خلاف سوسواري مورچو ته ختلې دي. دوی اندېښنه لري چې که حالات داسې وي نو کور په کور به دښمنی پیدا شي او د سیمې د خلکو امنیت ته به خطر ورپېښ شي. دوی وایي حالات کړکېچن دي، حکومت دې په وخت د مسلې حل راوباسي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې حالاتو ته پام دی او هلته به د شخړو د مخنیوي لپاره پولیس اولیږي. نوموړي ویل ځایي انتظامیې سره په رابطه کې دي چې هغوی هم د مسلې د حل لپاره جرګې جوړې کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دغلته د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر شخړو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وزیرستان کې نږدې هره قبیله له بلې سره د ځمکو پر سر شخړو ته نږدې شوې او ډېری له یو بل په ضد څو ځله مورچو ته ختلي او دغه لانجې اوس نورې هم سوا شوې دي. زیاتوي چې انتظامیه، پولیس او امنیتي ځواکونو د یوې شخړې حل تر اوسه نه دی ایستلې او خطر دی چې ډېری قبیلې له یو بل په ضد وجنګېږي چې روان نسل یې د یو بل دښمن جوړېږي. ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې حالات کړکېچن شوي، ډېری قبیلې یو بل سره په جنجال دي، که حکومت یہ حل نہ کری نو کور کور تا دشمنی جڑی جی.
شمالی وزیرستان کے موجودہ کی محالات آگاہ ڈیر تشناک اور افسوسناک تھی مفتا چکی محالات بھی داغنا بھی ڈیر بعد حالات تھی دمز کے چکی میں دے حکومت مان چکی میں تنازی تھی آگاہ بھی سو شخینہ تا لڑ لے آگاہ و قبیلے تا بھی لڑ لے تحصیل دتا خیل تحصیل میران شاہ تحصیل سپینوا مختلف قومے اور قبیلے پمان سے دمز کے چکی میں تنازی تھی آگے ڈیر زیر نہیں ہو رہا جائے تو دشی میں نے افسوس کی چہ دادی کاشے انضمام ہوگا شوائے جائے بغیر باوجود نمیش تمرا سول انتظام یادو آگاہ دشی سے مکمل لگا مشویہ دو مش دا درخواست کی
شمالی وزیرستان کے دوڑان دینا د ڈیرو قبیلو لکائی دگ بورا خیل، خدی مچی خیل مبارک شاہی، متخوزی دتا خیل، ای پی مدی خیل او نورو ترمنز دزمکو شخڑے روانی دی او سو سو زلا د یو بل پزید غرونو تا خطلی. د ځای خلکو په وینا اوس نوې د هر تحصیل پستا نزدې د هر قبیلې د یو بل سره د ځمکې لانجې روانې شوې. د میر علي اوسیدونکو سیاسي او سماجي فعال عادل دا وړوي چې حکومت انتظامیا و دلیا کردار و نه لوبوي او دغه شخړو حل تلاش نه کړي نو د ترهګرې نه زیات توان د ځمکو پر سر شخړو نه وزیرستان ته ورپېښه دی.
نن یا متخوزای او متخیل عمر چې سره نوستي ببر سره اون غرقلې مچ خیل خدي او ای پی او مدي خیل د ټول وزیرستان هر قبیله تقریبا د بل قبیله سره په مرچا شنو سدو وي به وجود چې دلته امره سیول انتظام یاد او سکیورټي ادارې دي دا ډېر افسوس خبره ده. په چارو کې د پرې وا کمیټي جوړه شي چې پاګر شه ځلې انتظام یا وي فوج یای بشه پرلماني کا سونیا یای بشه چې د دې مسلې یو حال وروسي ټول قبیله سره چې یو بل سره دغه چې وزیرستان الریډي د دې شتر دیش کار شو دا نه را مزید د وزیرستان
د شمالی وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د مختلفو قبیلو ترمن د شخړو نوټس یا خست دی او د غلطه پولیس نفری هر طرف ته لیږي چې د قبیلو ترمن تصادم مخنیوي وکړي. نور د شخړو حل انتظامی مشر مرسیال کمیشنر ګوري چې ورسره په تماس کې دی. د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر ریحان ګل خټک نامو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د دې د حل لپاره مختلفې جرګې تشکیل کړې، هڅه کړې چې قبیلې له جنجال وژغوري او د ځمکو د شخړو حل یې تلاش کړي. نوموړي وویل چې چرته ضرورت شي نو قانوني کاروایی به کړي، چاته اجازه نه ورکوي چې د یو بل ضد اسلحه وکاروي. ځای خلک وښتنه کړي چې اوس له خیبر پښتونخوا سره شامل دو پس عدلیا پولیس او نور ادارې دغلته غځېدلې، نو باید دغه شخړو مستقل قانوني حل وګوري، د قبیلو ترمنځ حد بندي وکړي او وزیرستان د نور جنگ او تشدد وژغوري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونی سے خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخی پغاړه
په یو بجا
سندری جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو. د سند په بیلابیلو برخو کې اوسیدونکي ځینې هندوان وايي حکومت ته هغوی د سر او مال د خوندیتوب باور ورکړي. دوی وايي په دې وروستو کې په ټولنیزو رسنیو ځینې مذهبي ډلې د هندوانو د وژلو او د هغوی د مندرونو د نړولو ګواښونه کوي. د دوی په وینا دا ګواښونه لا غیر وروسته مخې ته راغلي چې یوه مسلمانه مېرمن د خپلو څلورو ماشومانو سره له سنده هند ته لاړه، ولته مذهب بدل او د یو هندو الګ سره واده وکړ. د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن بیا ویلي هندو اقلیتونو تحفظ ورکوي. نور حال د نیاز علی پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان د سن صوبی اوسیدونکي هندوان وایي چې سیما جاکرانی په نوم یوې ښځې سن نه هند ته دتلو او هلته د یو هندو هلک سره د واده کولو خبرونو مخې ته راتلو وروسته هغوی ته ګواښونه کیږي او دوی یو ځل بیا د خطرې سره مخ شوي دي. د جولای په 14مه د سن ګوټکی سیمې یو اوسیدونکي او د هندو ټولنې ځای مشر ویجی کمار مشال لیډیو ته ویلي، په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلا مذهبي ډلو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې هندوانو ته ګواښونه شوي سیما جاکرانی دی د هند نه بیرته سند ته راوستلی شي، کنه په سند کې د هندوانو د عبادت ځایونو به بریدونه وشي.
جس طرح کے یہ بیانات آ رہے ہیں اس سے بہت سند کے ہندو
لکه څنګه چې دا بیانونه مختار روان دي، د دې سره هندوانو کې ډیره ویر خبره سوی. اوس موږ له کورونو بهر زیات نه وزو او د کار لپاره هم هندوان ډیر کم ښارونو ته ځي. همدا ډول مندرونو ته هم خلک کم راځي. دلته هندوان ډیر په ویره کې دي، ولې چې دا ډول ویډیوګان څخه څوک هم غلط کار اخستی سي
او کوئی غلط اقدام اٹھایا جا سکتا ہے.
د سند جیکب آباد ضلع اوسیدونکي او د هندو ټولنې یو ځای مشر کپل داس بیا مشال لیډیو ته ویلي، دلته پولیس مونږ ته په مندرونو او نورو ځایونو کې ځای په ځای کړی شوی دي، خو بیا هم په هندو ټولنه کې ډیره یره ده.
هر آدمی کو مذهب کی تب یو مسلمان شزه د سند څخه هند ته ولاړه او هلته یې د خپل خوښ واده کړی دی. په دې کې پاکستان کې میش هندوانو هیڅ قصور نستا، خو کله چې دلته مذهبي ډلو بیانونه کړي نو حالات خراب سول او ډیره ویره ده.
د پاکستان او هند رسنیو تر مخه د پاکستان د سند صوبې سره تعلق لرونکي د څلورو بچو مور سیما جاکرانی په انلاین لوبا پبجی په هندوستان کې د یو هلک سچن مینا سره آشنا شوي او بیا هندوستان ته تللي او د هندو رسم مطابق د مینا سره واده کړی دی. د کراچۍ د ملیر پولیسو په تاڼه کې د سیما جاکرانی خاوند غلام حیدر یو خواس جمع کړی. په خواس کې غلام حیدر ویلي، د سیما جاکرانی په نوم د هغه ښځه د څلورو بچو سره رکه شوي او بیا د سن نه هند ته تللي او په هند کې د هندو هلک سره واده کړی دی. د پولیسو په وینا غلام حیدر د جیکب آباد سره تعلق لري او په کال 2014 کې د واده نه وروسته د کراچۍ ګلستان جوهر سیمې ته کډه شوی او د خپلې کورنۍ او سخر سره اوسېدو او بیا د کار لپاره سعودي عرب ته تللی دی. په ټولنیزو رسنیو د سند د کچي سیمې غلو او بیا ځینې نورو خلکو ویډیوګانې هم مخې ته راغلي چې پکې هندوانو ته ګواښونه شوي دي. په عین وخت کې د سند سکر ډی آی جی جاوید جسکانی بیا مشال لیډیو ته ویلي، هندوانو د عبادت ځایونو او اوسیدونکو ځایونو امنیت ټینګ کړی دی او دا له هغې وروستو چې د کچي غلو هندوانو ته ګواښونه کړي دي. بلخوا د سند نه د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي کیل داس کوهستانی د جولای په 14مه د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله سره لیدلی او په سند کې هندوانو ته امنیت ورکولو غوښتنه کړي. کیل داس کوهستانی د جولای په 14مه مشال لیډیو ته وویل، ټولو اقلیتونو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہواری ده.
د سند حکومت وی که مرکزی حکومت دا غوی ذمہواری جوړیږي چې پاکستان کې میش ټولو هندوانو ته تحفظ ورکړي. رانا ثناء الله ورته باور ورکړی چې ټولو اقلیتونو ته به مکمل امنیت ورکول کیږي او په دې لړ کې د سند د پولیسو مشر او د سند حکومت سره هم تماس نیولی او ټولې لارښوونې هم ورته سوي دي او هغه موږ ته د هندوانو ټولنې ته د مکمل تحفظ ورکولو باور راکړی.
بلخوا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن بیا د جولای په 14مه د مشال ریډیو په پښتنه راستولی خپل یو بیان کې ویلي چې سن کې د ټولو اقلیتونو لپاره یو شان امنیت پزای دی. کومي مذهبي ډلې یا د کچې غلو ته څوک هم د اجازه نشي ورکولی چې هندوانو ته ګواښونه ورکړي. نوموړي ویلي څوک چې هم هندوانو ته ګواښونه کوي پر ضد به یې سخت ګامونه واخیستی شي. په سن کې ټول اقلیتونه محفوظ دي او هغوی ته د ژوند او مذهبي ازادي حاصل ده. د پاکستان په سن صوبه کې د هندوانو انجونو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو راپورونه اکثر مخې ته راځي. روان کال د جنوري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لګیو سره تعلق لرونکو جنکو په زور د ودونو کولو او مذهب بدلولو په پیښو اندېښنه څرګنده کړي او د پاکستان نه په سمدستي توګه د دغو پیښو د مخنیوي او انصاف ورکولو غوښتنه کړي. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لک هندوان اوسیږي چې پکې 2.5 لک څخه ډېر یوازې په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو مشال ریډیو خبرونې تعقیبولی شئ. د پاکستان حکومت وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د تړون وروسته د پور لومړی کیس 1.2 ارب ډالر ترلاسه کړی دی. له دغه وروسته د خزانې وزیر ساګډار ویلي تمه لري چې پاکستان به له موجوده اقتصادي بحران نه زر روزي. خو بلخوا څېړونکي وایي باید پاکستان د اقتصادي مسلو د حل لپاره یو دایمي پلان ولري. د دوی په خبره له IMF سره د موجوده تړون له وجې د پاکستان اقتصادي مسلې د یوې لنډې مودې لپاره کمیدي شي، خو پرولس یې د ګرانه بوج کمیدو کې څه امکان نه ویني. نور تفصیل له فرخندا سدنا.
که څه هم د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د تړون له مخې د پور کیس ترلاسه کړ، حکومت وایي تمه لري چې له دغې سره به د پاکستان اقتصادي مسلې تر یو حده هواري شي. خو د اقتصادي چارو پوهان دا تړون یو لنډمهاله حل ګڼي. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه د جولای په 14مه مشال ریډیو ته وایي دغه د پاکستان د اقتصادي مسلو یو عارضي حل دی.
پیسې ختم شي نو هغه بیا ډوډۍ ته محتاج شي. یو کس راځي هغه پیسې ورکي او ورته وایي اون داوالا، او نه میاشت بعد هغه بیا چې کم دی نو محتاج په نه میاشت کې تن نه بجې کم دی نو دس ځاله ډوډۍ بندوبست کوي کنه. بیا د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته پورې نه میاشتو پاکستان چې کم دی پاکستان له چې کم پکار دي لکه دوی د خپل فنډمنټل لګت په زموږ غټې مسلې یو راځي دا بجټ خساره چې کم ده دا کمول دي، او دویمه دا چې زموږ چې کم ده بیرونی خساره ده دا کمول دي.
د جولای په 14مه د خزانه وزیر ساګډار په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې IMF 1.2 ارب ډالر د سټیټ بینک په اکاؤنٹ کې جمع کړل.
1.2 ارب ډالر سټیټ بینک په پاکستان کې اکاؤنٹ میں
دا لهغې وروسته دا چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منظور کړل. دا پریکړه د جولای په 12مه په واشنگټن کې د IMF ته اجرائیه ډلې په غونډه کې شوې ده. یاد سازمان ویلي چې دغه یو نه میاشتنی تړون دی. بلخوا د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې پخوانی مشر صلاقت خان مشال ریډیو ته وایي چې د IMF نه د پور کیس ترلاسه کول به پر عام ولس د ګرانۍ بوج کم نه کړي.
کوم دا ایم ایف دا درې څلور شرطونه چې کوم دي هغه کې را تاسو په بجلی باندې سبسډي ختم کوي، په ګیس باندې چې کوم دي نو نرخ سیوا کوي. ظاهره خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرول خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو لینگ لگوی د گیس دل سی واشه نو دي سره د هر یو شین څنګه چې کوم دی پرایس یو کی جو په ملک انفلیشن راځي په دا ټول خبرې اومنه لشي او دا اوسه پور چې دا تعتل پکې راغلی نو دی وجه نه چې څنګه دا کال په پاکستان کې الیکشن ایر دی او د حکومت دا گرافا شم ډیر څنګه دی حکومت سره دا خطرو چې را دي سره زموږ څنګه چې کوم دی ایم ایچ ری په عوامو کې هغه نور هم خراب دي
دا په داسه حال کې دی چې حکومت د اقتصادي بحران هواري لپاره ل آی ایم ایف پرته ل چین سعودي عرب او متحده عرب امارات څخه هم پورونه ترلاسه کړی دي پاکستان ل 2019 کال راهیسې ل اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو ل نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږو عرب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ پرون د سواد په سیلانې سیمه مالم جبا کې ځای د سیلګری ادارې د مقامی خلکو سیلانیانو لپاره د مفت علاج ورکولو کیمپ لګولو چې پکې په سلګونو خلکو ته علاج او دوایانې ورکړل شوې ځایي اوسیدونکو وایي چې نږدې د علاج او معاینې سہولیات نشته نو ځکه په دغه کیمپ لګولو ډیر خوشاله دي علاج ورکونکي ډاکټران وایي چې په سیمه کې د موسمونو بدلون له وجې هم ناروغۍ زیاتې شوې دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورٹ لري
د سواد سیلانی سیمه ملم جبا چې د سطح سمندر نه 9000 فوټه پورته سیمه ده او په زرګونو سیلانیان دغه سیمه ته سیل ته ورځي او پکې یو شمیر مقامی خلک هم اوسیږي ورته ځایي د سیلګرۍ پرمختګ ادارې سامسن یو ورځنی د مفت علاج ورکولو کیمپ لګولې چې پکې شپږ ډاکټران ماشومانو ښځو مقامی خلکو سره سره سیلانیانو ته هم ویډیا علاج او دوایانې ورکوي د میډیکل کیمپ مشر ډاکټر شمشیر علی وای چې د مرمجبې مقامی اوسیدونکو د عمومي ناروغۍ سره سره د موسمونو د بدلون له وجې د ناروغۍ سره هم مخ دي
زموږ ډاکټر مون سره موجود دي چې د خلکو کې د زړونو د های بلډ پریشر او د شوګر وغیرہ د دې بيماري ډېر عام دي په غټو کې بیا د دمې د نزلي زکام کانسي بيماري په وړو کې او په غټو کې ګنش مې تعداد مون سره موجود دي دلته کې د موسمي د بدلاو د وجې دلته کې د چمړي بيماري ډېر زیات عام عوام کې موجود دي چې داغه ډېر زیات مخنیوي پکار دي او ډېر زیات ذکر دي د چمړي نه مختلف قسم ډېر اساسه بيماري جوړيږي
دا میډیکل کیمپ نه دوایانه او علاج ترلاسه کوونکي وایي چې د سیمې خلکو لپاره لوی سہولت دی ځکه چې سرکاري هسپتال سلویخ کیلومتره لري دی سیمه کې شخصي لوی هسپتال هم نشته د سیمې خلک زیاتره غریب دي
محمد ریم د صابونی دا غوګونه مې خراب وو خبره نه راما مخکې راغلی مې علاج را کړل لري خپل علاج کړی
شوکت شي د دې مرهم جبیو کې مخکې لګیدا دا ډاکټرانو راغلو موږ مخکې علاج راغلو ډېر خدمتونه ورکړي او د دې خلک لري غریبانا نه ډېر زیاته دا خلک راغلي ډېر زیاته او د وینم خې د وین ورک ډاکټرانو سره ډاکټران دي
بلم جبې سیل تا سره د کورمې ورغلې سیلانه د پنجاب ملتان شپات مصطفی وای چې پنجاب کې ګرمي زیاته ده بلم جبې کې موسم خده د په هره ډاکټرانو نه د وینې فشار او زړه ناروغي پاړه تازه معلومات هم واغستل
پہلے ہم کلام میں گئے ہیں پھر تو آپ مالا
اول من کلام تتلیو اس ملم جبی تراغلو دا زیر دیر خا او لگے دو سیل مو اکو دا سیل خا زائے دے دلتا میڈیکل کیم ہم لگے دلے دے دلتا مو ویڈیا موائنہ اکڑا دا سی راتا لگی چی دا زمون کوروی دا ملتان پر
جیسے ہمارا اپنا گھر ہے یہ ملتان ہے
زائی د سیلګری ادارې ویان وحید الله وای چې ملم جبک کې سرکاري روغتون یا بیړنی حالاتو کې طبي مرسته ورکولو اسانتیاګانې نشته دوی په بیړنی حالاتو کې هم مقامی خلکو او سیلګرو ته مرسته ورکوي اوس به دوی هر میاشت د مقامی خلکو لپاره ویډیا د علاج ورکولو کیمپ لګوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو دا مشال ریڈیو دا غرمې دولس نیمې بجې او شوې لند خبرونه لنجیبا میرا
د پاکستان پوز په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د پټن ځایونو پر موجودګۍ او دغه ډلې لپاره د عملیاتو پر ازادۍ د سخت اندېښنې څرګندونه کړې ده. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز تازه بیان په اړه لسنه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خوره د هیڅ چا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د سند اطلاعاتو وزیر وایي د هندوانو په ګډون د ټولو لګښیو د سر او مال ساتنه هغوی خپل فرض ګڼي. شرجیل انعام میمن پرون د څرګندونې مشال لډیو ته په واستولي پیغام کې وکړي. تر دې وړاندې د سند په ځینو برخو کې میشتو هندوانو مشال لډیو ته ویلي ول چې د سیما جکرانې په نوم د یوې مېرمنې له سند هند ته تلو دلته په پاکستان کې ځینې مذهبي ډلې غوسه کړې چې اوس دوی ته ګواښنه کوي. پرون د هنګو په ناریاب سیمه کې درې ځوانان د اوبو په بند کې د لمبېدو پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. دا درې واړه د هنګو ضلع د دوابې د چنې باندې اوسېدونکي ول. د ژغورنې د ادارې 1122 ویان بلال فیضي پرون مشال اډیو ته ویل چې د ډوبو شو درې واړو ځوانانو جسدونه ویستل شوي او کورنیو ته سپارل شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د ګډې تحقیقاتي ډلې پر وړاندې حاضر شو. د مئی د 9 نیټې اړوند د پوښتنو ځوابونه یې ویل. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د تورې بهیري د بندرونو له لارې د اوکراینیو غنمو د لیک د اجازې لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته منتظر دی. سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو مشر د جولای په 11 پوتین ته یو لیک استولی چې ورکې وړاندیز کړی چې د تورې بهیري تړون دی وغځوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. د بر جنوبي وزیرستان درې مسیدو جرګې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف پرون په ټانګ کې غونډه وکړه. خلک شکایت کوي چې په سیمه کې د ورځې تر شلو ساعتونو پورې بجلی نه وي. دوی وایي ګومل زام ډیم د جنوبي وزیرستان په خاوره جوړ دی، خو د دې باوجود د دوی خلک له بجلی بې برخې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د بجلی لوډ شیډنګ مسله د زر تر زره ختم کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د مسلې هوارولو لپاره کوششونه روان دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسیدې مشرونه د جیمې پورس پټانګ شه پیوا جرګاګ شه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د بجلی ناراو لوډ شیډنګ ختمولې غوښتنه کړې ده. د مسیدې جرګې و مشر ملک نور خان په دغه باراک شه مشال ریډیو ته وویل.
نو د ګمل ډیم چې کله مشرف راغلی و دا غځي مسیدې وزیر په لایا ور کړای و. په دغه شه مشرف د کله کې وعده کړی و چې د توسي بجلی او مفتي خبر اکڑی تو
مشر رحمت شاہ مسجد خبر ہم اروائی
حکومت دم درخواست
مشال ریڈیو مسجد جرگے غشتانہ دے سویلی وزیرستان پر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تاکشیشوا غوی پر زعوب کشے وویل.
خبر
شم غور به زمون دو سره کوم
پټانګ شه د درې مسجد جرګې مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې ناراو لوډ شیډنګ زر ختم نه کړ بیا و یې د ضلع خلک په احتجاج د ګمل زام ډیم نه نیشنل ګریډ ته تللی د بجلی لاین کټ کولې بنه و مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د بودایي مذهب منونکي عالمان له تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان کې دي. دوی د ګندهارا تمدن په اړه په اسلام آباد کې په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جولای په 14مه پای ته ورسېد. د بودایي مذهب پلویان وړمه ورځ خیبر پښتونخوا ته لاړل. هلته په تخبه کې د لرغونو آثارو په پېښور کې د میوزیم څخه لیدنه وکړه. تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې.
د ګندهارا تمدن د بیا ژوندي کولو په اړه په اسلام آباد کې دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسېدو نه وروسته د بودایي دین مشران او پلویان د یاد تمدن د باقی پاتې آثارو لیدلو لپاره خیبر پښتونخوا ته ورغلي وو. د غونډې وروسته د نورو هیوادونو نه راغلي 1.5 بودایي دین منونکو ته د تختبایی کندراتو او پېښور میوزیم دوره ورکړل شوې وه. د کانفرنس او خیبر پښتونخوا کې د ګندهارا تهذیب د آثارو په اړه د کمبوډیا د یونیورسټۍ ډایرکټر ډاکټر یان سینجین مشال ریډیو ته وویل.
This is the biggest Buddha's collections in the world and
da da Buddha da mujassimo aw Buddha tamaddun po duniya ke da tolo na ziyad jama kai shwe mujassime aw asar di da de zwa da khun ke manzar de che da Buddha tolo qisa dalta pakano ke tarashil shwe kuli dal shwa mung ta pa Pakistan pa bara ke der galat pehmi wa us che mung dalta ralu no har so mo badal mehsoos kra او ډیر خوشاله یو. دلته مو ملمستیا اوښوله.
د
ګندهارا تمدن مرکز د پېښور او کابل د سیند شاوخوا سیمې ګڼل کېږي. یاد تمدن د حضرت عیسی د پیدایش نه شپږ پیړۍ مخکې پیل شوی و او څلور پیړۍ وروسته ختم شوی و. په یاد کانفرنس کې د جنوبی کوریا، ملایشیا، چین، تایلند، میانمار، ویتنام او سریلانکا په ګډون د نړۍ د بیلابیلو برخو نه راغلي خلکو شرکت وکړو. په پاکستان کې د ګندهارا تمدن محفوظ ساتونکو محکمې ګندهارا ټاسک فورس مشر رمیش کمار په پېښور کې میډیا سره په خبرو کې وویل.
جو میں نے ماضی میں بھی باتیں کی ہیں
مامخ کې ویل دي د سره وا مذهبي سیلګری زیات شي او د دنیا د خلکو سره به زموږ رابطه سیوا کیږي. د خلکو په منځ کې به اړیکې مضبوطیږي او کله چې دغه کارونه وشي نو د پاکستان حیثیت به په دنیا کې زیات شي.
استراتیجیک لیول کې اوپر جو هماری حیثیت ہے وہ ہم پھر خطے میں منا سکتے ہیں.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې ټکسلا او په خیبر پښتونخوا کې د تختبایی کندرات د یاد تمدن د باقی پاتې آثارو لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور دي. د رمیش کمار په خبره پاکستان د مذهبي سیلګرۍ لپاره ډیر اهمیت لري او دوی هڅه کوي چې د هغه هیوادونو چېرته چې د بودایي دین منونکي زیات دي د هغوی لپاره په ویزه ورکولو کې اسانتیاوې پیدا کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تا
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي او موټر چلونکي د کونړ او نورستان ولایت ترمنځ د غځېدلي سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي کله چې ناروغان د علاج لپاره د کونړ ولایت مرکزي هسپتال ته انتقالوي اکثر یې په لاره کې مري. دا خلک د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغولو چارې پیل کړي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت مسؤول چارواکي هم یاد ستونزه مني، خو زیاتوي چې د خلکو مشکلات یې له مرکز سره شریک کړي او تمه څرګندوي چې د سړک د رغونې چارې به په لنډ راتلونکي کې پیل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ چې د نورستان ولایت سره نښتې، په تیر جمهوري نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه وو ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره، کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزي روغتون ته انتقالوي اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ حاجي ګل میران وایي،
خو ستونزه دا اولنۍ زمونږ دا سړک دی، بیا زمونږ دا هسپتال دی. دا ستونزه ناروغ چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شي هسپتال ته ورسېږي، نور اکثره په لار کمرې بیتی واپس کوو بیتی راو.
د کونړ مرکز اسدآباد او چپې درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دوه تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي،
سړک ډېر ګډوډ دی او خراب دی، ډېر ستونزې راته پیدا کېږي. خبره ده چې گاډی راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسېږي، ډېر ستونزې سره موږ مخامخ
یو. ډېرې زیاتې ستونزې سړک زموږ بیخي داسې ګډي وړې شوي دي، لارې تګ نه دي، خو موږ گاډی ودروم پولیس ته مشکل دی، که نه ودرو دومره وارز مریض وي مریض زیاته نه رسېږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقینی چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو دغه غږ منګه والی صاحب محترم اغه تر سوال دی، اغه را سره جمنم کړی دا چې و د کیږي او ز بر مرکزی حکومت ته مغیر ته وعده را کړی دا چې اغه ته دغه رسومه خلاتر وسه پوری دغه مشکل حل نه دی. ولس سخت سنځو سره یقیني چې په دغه کې مخ دی.
د ذکر ورد چې په تیر جمهوریت نظام کې نورستان د طبيعي خلا له عمله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له همغه وخت د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام وراړولی دی، خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګرۍ په موخه زړه نه ښه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي، پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سوخ شوي دی. د هفتوار پروګرام نوې نړۍ په دې خپرونه کې د بدل ودونو په ټولنې اثراتو ته کتنه شوې ده. آسما ګل دا خپرونه جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم، دا بدل ودونه په ټولنه کې عام دي چې لمخې کورنۍ او اکثر خپلوان د جنکو ودونه په بدل کوي، خو اکثر چې په یو کورنۍ کې پس خبره خفقان راشي نو په بل کورنۍ چرته چې د بدل واده شوی وي سره د سرګنۍ تعلق خراب شي. د مشال ریډیو په دې 19 فیچر کې مو د بدل د ودونو په اړه خبرې کړې دي. د پروګرام تر پای را سره اوسېږئ.
اکثر ناسته یا ما سوچ کوم که زما د دې د بدل واده نه وي شوی، که زما کور رانی دیمو زما په وجب د بلی تر سری کور خو به نه رانی دو کنه.
د حسن زری عمر د سروې ښکالونه اوړېدل دی او واده یې یویش کاله وړاندې بدل کې د ماما زوی سره شوی و، خو طلاق ورکړل شوی دی او اوس د پلار کره ناسته ده. په داسې حال کې چې اوسنځري سارو ته گیا اچولا، مشال ریډیو ته ویل چې واده یې د ماما د زوی سره په دې شرط شوی و چې د دواړو کورونو جنکۍ به یو بل کره ودول شي او دغه شان د فیصلې تر مخه یې د ماما لور رور ته او هغه د ماما کور ته واده شوه. اوسنځري وایي چې د واده یې سموده تېره شوه او بچی یې نه و، نسخرګنه یې د دې خاوند ته د دوهم واده خبرې شروع کړې او هم په دغه وجه ورلا طلاق ورکړل شول. ولی وروسته یې رور رندار هم د دریو بچو سره پریښوده او هغه هم د پلار په کور کې ناسته.
ډېر علاجونه م کول، الله نه به مې ډېر سوالونه م کول، خو الله ته به نه و منظور، الله اولاد رانه کو. نو بس د هغې په وجه باندې زما اندرور او خواښې به مې خاوند ته ډېره زیاته شیطاني کوله چې مونږ تاله بل واده کوو دا پرېږده. نو د هغوی په خوله باندې ماله طلاق راکړو چې زه بیا د مور کره راغلم چې زما رور خبر شو، نو هغه ډېر زیات په غوسه شو، زما په خورې کور ران کړو، نو زه به هم د دوی خور لور ودانېدو ته پرې نه دمه. ما ورته ډېر مینت زارۍ وکړلې چې زما په سر باندې د بلې تور سرې کور مه ورانوې، خو هغوی بیا هم زما ونه منله او هغه یې ولیږله د مور کره.
د حسنځري په څیر د رستم اوسیدونکي فلکناز هم د بدل واده له وجې د ستونزو سره مخ ده. فلکناز مشال ریډیو ته وویل چې د نن شپږ کاله وړاندې د تره په زوی واده شوی ده او تره یې هم خپل لور په بدل کې د دې رور ته کوچېدن کړه. فلکناز زیاتوي چې واده شوه نو د سرګنۍ کره یې وخت په خوشحالۍ تیرېدو، خو چې کله یې د تره لور یعنې اندرور په بدل کې د دوی کره واده شوه نو بدې ورځې یې شروع شوې، ځکه چې ورندار یې په دې رشته نه وه رضا او نه یې غوښتل چې خپل کور ودان کړي. نو د دې د پلار کور وړې وړې خبرې به یې خپلې پلارګنۍ ته کولې چې له وجې یې ستونزې جوړېدلې.
زما کور مخکې ډېر زیات ښه او ډېر خوشحاله وم، خو لکه اوس د هغې د وجې زما لکه کور خراب دی. د مشرانو فیصله وه خو هغه پې نه ده خوشحاله، هغې نه قبلیو، نه هغې په وجه زما کور لکه اوس صحیح نه دی. هغوی باندې ما له دا زورنه دي راکوي، خاوند مې راسره نه دی، خواښې مې راته نیت خراب وي او لکه په پوټې پوټې خبر راسره نښلي.
فلکناز وای چې د خپل کورنۍ ژوند په ښه توګه پر مخ وړلو په خاطر د سرګنۍ ډېر خدمت کوي چې ټول چم گاونې هم صفت کوي، ولې د دې باوجود یې سرګنۍ ورسره جنګونه کوي او پیغورونه ورکوي.
زه خدای کوشش کوم چې لکه زما کور روغ وي او زه رغه کوم د دوی ښه خدمت وکم، ښه رغه وکم، خړړې ولا رغه وساتم چې لکه دوی زمانه خوشاله وي. خو لکه هغه خپل کور روغ نه غواړي، هغه وایي چې زما دا کور روان شي او زما په کور پسې م راغستې ده. دوی کو ما سره هر څنګه بدي او څونه لکه جګړې او رغه ما سره کوي، خو لکه زه د دې خبرې هلته نه وړم، دې خبرو نه څه جوړېږي. زه دا نه غواړم چې دا خبره وران شي، زه خو یم چې دا خبره سمه شي او رغه شي، زه خپل کور روغېده غواړم. چې دا خبرې زومړم او هغه م کوي، نو لکه دا کور به دواړه وران شي.
کې یوازې زنانه نه بلکې نارینه هم د بدل ودونو لوجه د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي. په دغه نارینه کې د جمروت اوسیدونکو 15 کلن ولی خان هم دی. ولی خان چې ترکان دی او په خپل کلی کې مزدوری کوي. مشال ریډیو ته ویل چې واده یې د مور په خوخه کړی او ښځه یې د مور خورزه ده. دی وای چې په بدل کې یې د هغه خور د ترور په زوی واده شوې ده او دواړه ودونه په خوشحالۍ شو. خو د واده نه یې سمو د وروسته د مور او ترور ترمنځ اختلافات پیدا شول چې سزا یې دوی ته ورکول کېږي او مور یې خپله لور په کور کېنول ده. اوس غواړي چې انګور هم پلار کر وشړي. ولی خان وای چې د خپل خځې سره خوشاله دی خو د بدل واده کې دوله وجه ورته ستونزې دي نو ځکه اکثر پریشان دی.
لانجو د وجه زما کور را پرېښوده. مونږ کور کې ده زه د خپل کور وال نه ډېر راضي یم. هېڅ ټینشن ماته نشته، مجبوري وه نشته او هېڅ مسله نشته. نو خو بیا هم زما کور واله په دې باندې مجبوره کوي چې ته دا خپله کور واله ور پرېږده ځکه چې تا کور را پرېښې ده. او زموږ کې پښتنو کې د غلط رواج هم دی. زه دا وایم چې زما دا کومه خور چې کومه مسله را پېښه شوې ده الله نه هم تمه شته چې دا به حل شي. خو زه سبا له دا حل شي نو زه به زه خپلې کور والو سره زه څنګه مطلب کړم. سترګې مې لاوم چې ما په بې ګناه باندې پرېښودې خو سبا له به هم لانجم حلي او دلته به بیا زما ته مشکل وي.
ضلع د تعلیم افسر علینا مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې ټولنه کې د بدل ودونو کولو وجه فائدې او نقصانونه څه دي. نو نوموړي وویل چې د بدل ودونه اکثر د دوو کورنو ترمنځ د تعلقاتو مضبوطولو لپاره کول کیږي او په داسې واده کې د هلک او جنۍ خوښه هم ضروري نه ګڼل کیږي او دا چې د هلک او جنۍ د تعلیم او عمر فرق د داسې ودونو د ناکامه کېدو سبب ګرځي. علی زیاده کړه چې په ټولنه کې د واده رښتې ته په درنسترګه کتل کیږي او دلته واده د دوو تنانو نه بلکې د دوو خاندانونو ترمنځ کول کیږي چې اکثر د یوې جوړې خپلو کې سمون را نشي نو په بدل کې شوی په بل جوړې هم بد غیس پریوزي.
د خځې یو خپل بنیادی حق ته خدای غځي کې خځې خپل حق نه استعمالیږي. دوی بچی چې کومې څه کله سکول لیول ته هغه ورسیږي نو هغه څه کله نور بچی کلاس کې کسي هغه کله پلور والا ذکر کوي چې ماته پلور دا داسې وکړو یا ماته پلور داسې مینه روکه یا دا شاعر ته راوړو یا زه داسې بولی وم. نو دوی سره هغه څه داسې کې نه وي. هغه بیا یو قسم احساس کمتیری کې مبتلا وي. داسې بچیو کې چڑچڑاپن هم مور کې وي، سړی کې هم دلچسپی نه خلی. څه دا کوم بچی څه نشا کوي نو هغوی ذهن ورکوټوالی نه اندا خبرې وي، اندا ذهن کې نوستی وي چې هغه خپل انتقام خستلې پوره جرم بیا وکړي. مستقبل کې دی روکتوم ډیر ضروری دی او دی پوره پکور دی چې موږ کومې خپلې مذهبي ځایونه دي که هغه امامبارګاه دی که هغه مسجد دی دا استعمالوای شو. عدل بدل والا ودنه خال مانی کی
د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د ذهني ناروغو ډاکټرې ارشی ارباب مشال ریډیو ته وویل چې واده د یو لک او جنۍ د ژوند یوه اهمه فیصله ده او د غوره ذهني او جسماني صحت لپاره ضروری ده چې واده یې د هغوی پر رضامندۍ وشي او په بهتره توګه خپل ژوند تیر کړي. د ارشی په خبره د ژوند دومره اهمه فیصله کې د جنۍ او الک خوښې ته پام نه کولو سره دوی د ګڼ شمېر نفسیاتي مسلو ښکار کیږي چې پکې ذهني دباو او منفي سوچ د دوی د شخصیت برخه جوړه شي او په داسې صورت کې د واده د ناکامه کېدو امکان زیات شي.
ماشومه د سکول ته ځي، تعلیم کوي، صرف خبر شي چې یار زما کېدنه شو یا زما رشته وشوه چا سره وشوه دې نمنې خبر که ان کیس خبر هم وي تپوس نه نه کیږي چې یاره ستا رضا ده که نه رضا ده. اکثر بغیر رضا داسې هم شوي دي چې جنکۍ وایي چې زه نه کوم نه په زور ورکړی دي. جنکۍ چې دي یا زموږ کومې خویندې چې دي هغې ته هیسټیریا شروع شي، مطلب هغه چغې وهي، ځان نه به ویښتو باسي، په ځان به چکونه لګوي، خلق به وهی یا بداسی چې به هوش به شپه کې ساډوبی و پی رازی جڑ به تیز زیاد تیز تیز درزی کی خوله و پی راشی ادا سے با آئیتا محسوسی کی چپا بابا نے ہارٹ اٹیک کی گی او یا ڈپریشن تا لڑا شی دیر کے داسم کیسز تا چی آئی کی جنہ کی چی دی دا پورا تختی دی 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 دار و دمان تا لڑی شی غلط اللہ سون تا لڑی شی یا بد قسمت ناوی خودکشی ہو کی
ملګرو ملتونو فیکټ فائنڈنگ مشن یا تحقیقاتی کمیسون چې له تیرو 500 کالو راهیسې د تحقیقاتو موندلو په نیت د پاکستان او افغانستان په شمول د نړۍ د ځینې نورو هیوادونو په وروستو پاتې او لرې پرتو سیمو کې کار کوي. د کال 2014 د راپور له مخه په پاکستان کې 30% ودونه د بدل کیږي، یعنی خویندې د رونو د واده په بدل کې ودول شي، او یا د دې برعکس د دوه تره او یا ماما لونه د بل تره یا ماما زامنو ته په بدل کې ودول کیږي. ولی په ځینې کیسونو کې یوازې خور د رور د واده بدل کې نه، بلکې د ماما کاکا لور هم واده کړل شي. د راپور له مخې پاکستان کې د بدل ودونو کېدل د واده یو روایتي صورت دی، او زیاتره ودونه د وینې رشتې لرونکو خپلوانو ترمنځ کیږي. د دې نه علاوه د یو کلی، ذات یا قبیلې هم خپل ترمنځ د بدل ودونه کوي. پېښور های کورٹ وکیل سلمان شہزاد نه مشال ریډیو وپوښتل چې په قانون کې د بدل واده کې دو په لړ کې څه قوانین دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې په فیملی لاس کې د بدل واده لپاره هیڅ قوانین نه دي ټاکل شوي، ځکه چې قانون په چا د دې خبرې بندیز نه لګوي چې په خپله خوښه د رشته نه کوي او یا به واده کولو لپاره د قانون نه اجازت اخلي.
ویری انٹرسٹنگلی دا دنیا پبل یو گٹ کی نشترے سوائے دا پاکستان نا او دا افغانستان سے مخصوص علاقے دی. نو دی دونوں ملکوں کی دا چیز دا وٹا سٹا والا چکم رواج دے، دا بیسیکلی رواج دے، نو دا موجود دے. دے نیگیٹیوٹیز ڈیر زیاد تھی، ز چونکہ پریکٹسنگ لائریم او کورٹس کے منگتا فیملی میٹرز ڈیر زیاد راضی، نو پاگے کے اسپیشلی ڈیورس حوالے سرا، اسپیشلی خلے حوالے سرا، نو آگے کے 90% کیسز چکم دین اغا دے وٹا سٹے پہ حوالے سرا وی. چونکہ کا یو کور کے س اونچ نیچ کی گی تو داغے اثر پبل کورم پریوزی او دا دے دا وجہ چکم ڈومیسٹک وائلنس تے پا کورنو کی فیملیز کی چی ادروائز باغ نہ کہہ دو نو اگا ہم دیر زیاد شوے دیں. نو دا یو فیملی خرابے دو پا وجہ مانے بل فیملی اگا چکم دنو ایڈورسلی ایفیکٹ شی او بل کور ہم ورسر تباہ شی. دے حوالے سر دا آگاہی ضرورت تے او دا سے قسم پروگرامون پکار دی چی اگے کی خلقو تا سوشل اویئرنیس ورکڑے شی.
ملګرو ملتونو د فیکټ فائنڈنگ مشن راپور کې ویلي شوی دی چې د بدل واده په ټول نړۍ کې خنه ګڼل کیږي، خو بیا هم په پاکستان او افغانستان کې د داسې ودونو کولو رواج عام دی او د دې د مخې نیولو لپاره د قانون سازۍ ضرورت دی. دا ودنن ورځې خبرونه راتلونکي ونۍ کې بعد یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه راکړئ، د الله پامان.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی. په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.